دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین په 2 بجې دی. په خبرونه کې زغل ایاز او شاهین بنری درته یو وار بیا هر کله وای. په روانه غړي کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو او شننو ترڅنګ دوه اونیزي خبرونه تاندې هلي او روښانه مستقبل هم در خبرو. کولمړي تازه خبرونه له شاهین بنری یو.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د باجوړ په ناوګه کې ځای پاره د خلکو د پولیسو تانه سیزلې او د غلطي او بندي تنه وجلې دي. خیبر پختونخوا ته سیرما د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلې اور نن په نهم ورځ هم په قابو کې نه راغلي او امریکایي ولسمشر جو بایدن په ناتو سازمان د ورګډېدو لپاره د سویډن او فنلند د غوښتن لیکونو د قوي ملاتړ څرګندونه کړې ده. د خبرونو تفصیل د باجوړ په ناوګه کې ځای پاره د خلکو د پولیسو تانه سیزلې او د غلطي او بندي تنه وجلې دي. د باجوړ د برکمانګری او سیدونکې عبدالغفور د می په ولسمه به درکه شوی وو. د کورنۍ غړو په تانه کې د لا درکه کېدو راپور هم درج کړی وو خو پرون مازیګر د هغه مړې وموندل شو. د باجوړ د پولیسو بیان سلمان خان پرون مشال لیډو ته ویل چې دوی د عبدالغفور د وجنې په شک یو ځای تن عبدالرشید نیولې او په تانه کې بند کړی وو. د نوموړي په وینا د وجل شوي تن د کورنۍ غړیو او خپلوانو په تانه برید وکړو. عبدالرشید له تانې بهر کړو په کاڼو وشتو یې مړ کړ. پارېدلو خلکو وروستو تانې ته اور هم واچاو. د پولیسو ویان زیاته کړې چې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د نورو تانو څخه هم پولیس سرتیري ناوګې تستولې دي. پولیس وایي د پیښې پلټنې کوي او امکان دی چې نن د ځینو تنانو پر ضد مقدمه هم درج شي. خیبر پختونخوا ته سیرما د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلې اور نن په نهم ورځ هم په قابو کې نه دی راغلی او ځاني او مالي تاوان نیړه ولی دي. د کوټې څخه د 1500 کیلومتره په واټن د شیرانی ضلع په غرنۍ سیمه کې لګیدلې اور لامل 13 ورځ درې کسان مړه شوي او 14 نور جوبل شوي دي. د روغتیا ضلع افسر ډاکټر عبدالهادي نن مشال لیډو ته وویل چې ځپل شوو خلکو سره د مرستو او د زخمیانو د درملنې لپاره د غره په لمنه کې دوه کیمپونه لګولې دي.
اور چې هغه اور تر هغه وسم زیات لګېدلې دي. په هایټ باندې دی که اور د پاره بندوبست نه وسی نو خطر دا ده چې کم کلی اور نږدې دی. هلته بالا په غره کې لوکل خلکو معلومات مطابق هغه کلی ته که اور ورسېږي نو بیا ماسک ډولټیز کېدی.
د شیرانی ضلع مرستیال کمشنر شیخ اسمت الله وایي چې د اور مړ کولو لپاره له پوځ مرسته اخلي. بلخوا د صوبې وزیر الله امیر عبدالقدس بزنجو ویلي دي چې د اور وژنې په خاطر د مرکزی حکومت سره په تماس کې دي. د یادونې وړ ده چې د شیرانی په ځنګلونو کې د مې په 12 نیټه اور لګېدلې وو او انتظامیه تر اوسه په مړ کولو کې نه ده بریالي شوې. ځایي خلک وایي د اور لګېدو له امله د چلغوزو او زیتون قیمتي ونې سوځېدلې دي او د سیمې نه یو شمېر کورنیو کډې هم کړې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پر حکومت غږ کړی دی چې سمدستي دی په شمالي وزیرستان او شاوخوا سیمو کې د حملو مخه ونیسي. د غورځنګ غړو او ګڼو پلویانو پرون د بنو په جانخیلو کې تر هدفي حملې او په بکاخیلو کې تر 14 وروستو احتجاج وکولو. حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو پر ضد د پریکنده اقدام وکړي. د غورځنګ یو مشر لطیف وزیري مظاهرې ته په وینا کې وویل چې له دوو لسیزو راهیسې حملې روانې دي چې دوی د ادرېدو غوښتنه کوي. د دواړو پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. انتظامی د غورځنګ د مظاهرې او انتقادونو په غبرګون کې سندې دی ویلي خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جانخیلو کې د وسلوالو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او د سیمې امنیت ته جمن دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکایي ولسمشر جو بایدن په ناتو سازمان د ورګډېدو لپاره د سویډن او فنلند د غوښتن لیکونو د قوي ملاتړ څرګندونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هیوادونو مشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره ولیدل. امریکایي ولسمشر هغه هیوادونه د لویو جمهوریتونو او له وړتیاو ډکو ملګرو په نامه یاد کړه. بایدن وویل ویاړي چې سویډنې وزیر اعظم میګدلینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینستا هرکلی کوي. سویډن او فنلند د مې پاتل سما د خپل درخواستونو تر دیرولو مخکې ویلی وو چې په یوکرين کې جګړې دې ته اړ کړل چې خپل اوږدمهاله بے طرفي پای ته ورسي او د ناتو سازمان غړیتوب تر لاسه کولو لپاره اقدام وکړي. دا وو د دې وخت خبرونه. خبرونه ولې مشال لري واوریدل چې شاین بنری درته وړاندې کړل. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع باجوړ په ناوبګۍ سیمه کې قهرجنو کسانو په یو ځای پولیس تانه کې یو قیدی وژلې او تانه سوځولې ده.
د دې پیخي تازه حال به له پیښور د مشال اړیو همکار شبیر جان اخلو چې دا وخت سره ټلیفون په کرخه دی. شبیر استلی مشه شبیر کلګ تازه حال سره شریک کړي چې په ناوګۍ کې د پولیس تانې چې تیر شپه د پیخه رامسته شوې ده تازه صورتحال سره او د پیخه څنګه رامسته شوې و په
ډېر مننه. بالکل لکه شیبه وړاندې دغه زموږ د باجوړ یو ډي اس پي ګلزار خان سره خبرې شوې. هغې مشال لیډو ته وویل چې تازه صورتحال خو دا ده چې دغه پیښه کې تکړه 15 کسان یې نیولې دي چا چې په تانې برید کړو دی دغه کس وژلو او اوس حالات مکمل په قابو کې دي. دوی نه جرایو د پښتنو کې د پیښه څنګه مخته شونه دی چې دغه تقریبا په 19 مئی باندې عبدالغفور نومي وطن هغه بې درکه شو چې هغه بیا په 19 مئی یعنی پرون دغه مړ موندل شو. خو داسې مړ چې هغه باندې تشدد شو او دغه د دغه مړي په تور کې دوی یو کس نیولو. نو هغه کس دغه چې کوم کس مړ موندل شو دا خپل خپلوانو دا شک وکړي چې دوی دا کس هم دغه کس مړ کړ کوم چې پټانه کې دي. نو پټانه باندې ورغلي دي تانه باندې پتھرو کړ د کرن په روش دي به دا کس ته باندې خاني نه راغستل او په کارونو په وشتلو چې کوم دیل تکي او وجل دي او هم دغه پیښه ورسته بیا پولیس چې کوم دی دا چې کوم کس دې تانه کې دن نه وجل وي دا د خپل خپلوان متیت باندې
څنګه تاسو ویلي چې دا پیخه د یو کس د لار درکه کې دوه روستو او بیا د غي په شک چې کوم پولیسو کوم نیولې مقامي مشرانو سره تاسو خبر شي بیا غو څه وي په دې اړه د دې پیخي په اړه باندې.
بالکل زه دغه مقامي چې کوم مشران دي دوه درو کسانو سره زما خبرو شي هو غوي ډېر په تفصیل خبرو خونو کول چې یو په جمعې د مونږ وخت بل په جرګو کې موږ هم ناسو خو غوي دغه تم سرګند کړ چې موږ د پولیسو مشرانو په موجودګۍ کې دوه غاړو سره خبرې تر روان دي او ډېر زر بدلې مسلې سره هواري طرف ته بوزو.
صحیح ډیر زیات مننه تفصیلاتونه له پیښوره د مشال اډیو همکار شبیر احمد جان وو چې د باجوړ په ناوګۍ سیمه کې د قهرجنو کسانو چې کوم یو پولیس تانې ته اور چولې وو داغي او د یو قیدی یو د بندي د وژن په اړه سره تفصیلات شریکول. د تازه معلوماتو تر مخه پولیسو په دې پیښه کې 15 مشکوک کسان نیولې دي. نور تفصیلات به هم تاسو شریکو مشال اډیو سره اوسئ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لوت تاسو غوږی خیبر پختونخوا ته سیرمه د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلې اور نن په 9 ورځ هم په قابو کې نه دی راغلی او ځاني او مالی تاوان یې اړولې دي. د شیرانی ضلع په غرنی سیمه کې لګیدلې اور له کبله 13 ورځ 3 کسان مړه او 4 نور ژوبل شوي دي. د شیرانی په ځنګلونو کې د مئی په 12 اور لګیدلې وو او انتظامی تر اوسه په ملکولو کې نه دی بریالي شوي. ځای خلک وایي د اور لګیدو له کبله د چلغوزو او زیتون قیمتي ونی سوزیدلې دي او د سیمینا یو شمیر کورنیو کډی هم کړی دي. نور تفصیل لکوټینه د مشالوړو خبريال ایوب ترین راکوي.
د مې په شله منېټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ضلع شیرانی د روغتیا ضلع افسر ډاکټر عبدالدی وویل چې د اور څخه د خوندي کېدو په خاطر او زخمیانو ته په عجله توګه طبي مرستو رسول لپاره دوی د شنه غره په لمن کې دوه امدادي کمپونه جوړ کړي دي.
درې ایکسپایریز دي، څلور کې جولټیز دي چې انجریز یې فرست ایډ ورکړې دي. فلحال فردر سیریس کنډیشن کې نه دي. نه فردر معلومات موږ ته هاي ته ځانې راغلي کم کم ځای کې ایکزیکټلی اور لګېدلې دي. زموږ ریسکیو چې کوم سروسز دي، باقي موږ امبولانس سروسز، فرست ایډ، زموږ دغه نږدې لغره سره نږدې دوی بي اچ او دي، بي اچ او سره لکای او بي اچ او سره نه د ستار دوار ریسپانس کوي او سټاف اوس هم هلته موجود دی. نو موږ د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن سره په کلوز کوارډینیشن کې هډ سروسز موږ کو کوم اور چې دی هغه اور تر هغه وسم زیات لګیدلې دي. په هایټ باندې دی کا اور د پاره بند بس نه وسی نو خطر دا ده چې کوم کلی ور نږدې دي. البته بالا په غریک لوکل خلکو معلومات مطابق واغه کلی تک اور ورسې دي نو بیا ماسک جولټیز کېده.
په دې اړه مشکله ده شرانی د ځلې چارواکو سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د اور لامل د تور غره خوا زیاته خرابه شوې ده، البته د دانسر و خوا ته نقصان نه دی اوښتی. په دې اړه د ضلع شرانی مرستیال کمشنر شیخ عصمت الله راته وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د اور مړ کولو لپاره د فوج مرسته ترلاسه کړي.
بالا مو اپروچ کړی دی ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب دا سره ناستی پر دغه میټینګ کې، بالا مرکز تم دغه اپروچ کړی دی چې اوس بل خدا سي شي نه دی را پاته زم دغه د ارمی او دغه قوت ضرورت دی غوښته، بل یو شي نه کوي. هلیکاپټر هم څه خاص رزلټ نه راوي. درخت ته ډیر رسیدلې دی، بالکل په دې کې شک نشته. ډیر نقصان دا ګرد چلغوزي درخت دی، جنگل دی پورا. فلحال دا چې د مالداري دغه نقصان نه دی رسیدلې، ولې دا خو سي اور لګیدلې دی، خلک ځان له سر څه کړی وو، درخت ته ډیر نقصان رسیدلې دی. فلحال دا معلومات نشته چې څه شی اور اخستی دی، چونکی ګرمۍ موسم دی، دا ګرد غرد له بوټو ډک دی، وچ بوټي ډیر پکښې دی، نو خدای خبر چې دا اور له کومه سایډ لګیدلې.
ته په کوټ کې خپل د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو ویل دي چې د شرانی د جنگلاتو د اوروژنې په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولې دي. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې الله وزیر لخوا ویل سوي دي چې مرکزی حکومت یو هلیکاپټر وژو ته لېږدولې دي چې هغه به د سپرې د لارې د وروژنې اڅه کوي. په دې ترڅ کې الله وزیر د وفاقي وزیر مولانا عبدالواسی سره هم تماس نیولې دي او د هغه سره د شرانی د جنگلاتو پر اوسنۍ وضع باندې په تفصیل سره خبره کړې ده او اله څرګنده کړې ده چې د هلیکاپټر او پوج په کومک به دوی ډېر شر د اور په مړ کولو کې بریالي سي. دلته خبره ده د ونی ورده چې خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په شرانی کې د مئی په 12مه نیټه ځنګل ور اخیستی وو چې تر دم غړي پوری مړ شوی نه دی. که څه هم د دې د وژن لپاره د میکمه ځنګلاتو او ځایي خلکو له لوري په لومړی شپو کې ډېری زیاتې هڅې وسوې، خو هغه د ناکامۍ سره مخ شوې. د ځایي خلکو په وینا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په دې غرنۍ سیمه کې آباد ځنګل کې زیاتره د چلغوزي او زیتون قدرتي درختي ولاړې دي. په سلګونه کړم ځکه باندې آباد د دې ځنګل څخه و ځایي خلکو ته په کال کې د جلغوزي او زیتون په بڼه کې لوی مالی آمدن رسېدی، خو د وور وروسته نه یوازې د دوی د آمدن لړۍ د بدېدو امکان زیات دی، بلکې د ځنګل د سېزېدو څخه و چاپیریال ته هم د زیان رسېدو خطر زیات شوی دی.
مشال لیتو تاسو غوږی په جنوبی وزیرستان مکین سیما ماڼا کې د سړک غاړې بمی چاودنې کې یو سرتیری وژل شوی دی او 15 نور پوځیان ژوبل دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیتو ویل چې دا پیښه تیره ورځ هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سرتیرو غاړې په ځمکه کې خخ بم پرې وچاودېدو. د پیښې ذمہواري چاند منلې. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
په سویلی وزیرستان کې د خوفیا ادارې چارواکي د نوم نه جاوتولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 19 مئی مسپیشین مار 12 بجې د تحصیل مکین ماڼا سیمه کې پوځي ګاډي ته د روډ په غوړه خواندي بام ورچاو دی دلای دی چې په نتیجه کې یو پوځي وژل شوی او 5 نور فرار ژلي شوي دي. دغې چارواکي په دا برید کې د وژل شوي حوالدار سانور او د فرار ژلي شوي پیژنګ گلی دے حوالدار اقبال، سپاہی ستار، لانس نائک کیسر، سپاہی رفیق اور لانس نائک مشتاق پر نمونہ کڑیے دو. دے پاکستان پوز ایس پی آر لطرف ہاں 13 ورز مقصدان مال جاری کڑی شوی بیان کشے ویلی شوی دی چی پا ماکین سیما کشے پا پوزیوں نے بامی برید کشے حوالدار سانور وجل شوائی دائی او دے ندرش کولن حوالدار سانور دے پنجاب جیلم سیمے سارا تعلق ہوا. خوپدا بیان کشے دے پر ہر جلیے پوزیوں نے حوالے سرا سہم ندی ویلی شوی دے تحصیل ماکین ماڑا سیمکشے پوزی گاڑی دے بامی برج زماوری لیا چا ہم مانلی ندو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو غوږی پختون اژغورن غورزنګ او ګڼو پلویانو یې پرون د بنو په جاني خېلو کې د اف سي یو سرتیری د وژنې او په بکاخېلو کې په یو چاودنه کې د شمالي بلوچستان د یو کالج د دوو استادانو ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهرې ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې سمدستي دي د بریدونو د مخنیوي اقدامات وکړي. حکومت د غورځنګ د غړو د انتقادونو او د پرونی مظاهرې په ځواب کې سندي ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړې چې په شمالي وزیرستان او جانیخیلو کې د عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اخوا د جانیخیلو پولیس وایي د اف سي سرتیری په چوټۍ کلي ته تللی و چې وسلوالو تېره ورځ د کور مخې ته ویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرعلي د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په پکاخیلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د جانیخیل تانې سچو سید رحمان او ځایي خلکو په وینا د مئی په 19مه بچاکي اوسیدونکو عمر حیات چې اف سي کې ملازم و په رخصتي راغلی و، وسلوالو د کور مخې ته په ډزو ووژلو. د پولیسو په وینا د نامعلومو ضد مقدمه دایره شوې. د جانیخیلو، بنو او شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ غړو تېر ماښام د برید او شمالي وزیرستان میرعلي ډیګري کالج دوه ښوونکو په بامی برید کې ژوبلې دوزید بنو کې لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر اید رحمان وزیر د لاریون پر مهال وویل چې د میرعلي کالج پروفیسر ګاډی ته په کالج کې بم نصب شوه، بکاخیلو کې ور وچاو دیدو. د پښتون ژغورنې غورځنګ جانی خیلو غړی لطیف وزیری وویل چې د دوی لسیزونه په جنگ کې سوځېدلی، نن هم د جنگ او تشدد نه خلاص نه دي.
شل کوله مخکې چې کله و د خورته یا بدم نیر وړله، د دې مش کوم هغه مشرون هغه افسرون چې اپه کیسه پیدل هغه یو ټارګټ کړل، هغه خلک دوله تر اوسه په میشي مسلط کو. نن یو ځل بیا د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن غ په جانی خیل کې بل ټارګټ کلینګ وشو. د سکول نه میج لګیای د مل سکیم وخت درون دی میسولی نه وتا کو سناتی ورتا کو چې دا پردای جنگ تا دې دغه خبرې نه لری کا.
په جانی خیلو کې د نوړان د هم وسلوالو دوه د اف سی ال کاران چې په رخصتي راغلی ول په هدفي بریټ کې ورجلی ول، او هم د پولیسو دوه ځایي سرتیری هم چې جانی خیلو ته په رخصتي راغلی ول وسلوالو په هدفي بریټ کې ورجلی ول. تیر کال د غلطه په هدفي بریډونو کې ورجل شو زید جانی خیلو د مارچ او جون په میاشتو کې اته ورځې او بیا اته ویش ورځې پر لتونه کړی ول. بل طرف حکومت او فوج هم په وار وار داوی کړي چې سیمه کې امن پر ځای کړي او د پاتې وسلوالو زید یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو غوږی. په پاکستان کې په تیرو دوو اونیو کې د روپی ارزښت کمیدو بهیر روان دی او پرون هم یو امریکایي ډالر په 200 روپیو خرڅېده. په کراچۍ کې د اسارو د کاروبار د ټولنې یو غړي ظفر پراچا تیر ورځ مشوره وکړه په پاکستان کې د ډالرو تقاضا په زیاتېدو ده. د حالاتو ته په کتو حکومت د کفایت شاري اقدامات اعلان کړي دي. حکومتي وایاندې مریم اورنګزیب تیر ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې وویل د ګاډو او موبایل ټلیفونونو په ګډون یې د قیمتي او غیر ضروري شیانو په درآمد بندیز لګولې دي. نوموړي ویل له دې کار سره به په دوو میاشتو کې دننه په هیواد کې د بهرنیو پیسو زیرمې زیاتې شي. په عین حال کې پاکستانی چارواکو په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF له چارواکو سره د پور په شرطونو هم خبرو ته دوام ورکړی دی. شنول کې وایي د روپۍ ارزښت کمیدل د ولس پر ژوند مستقیم اغیز لري. نور تفصیل نیاز علي خان له کراچۍ نه راکوي.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا د مئی په 19مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومې اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوي. دی وایي چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بله بدر ورځ وه چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو کېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه د عامو پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوي. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړېدو سره یو څه وګټم، خو دا ښه کار نه دی. د پاکستان سٹیٹ بینک یا مرکزی بینک د رپورٹ تر مخه په تیره یو اونۍ کې ډالر بیا و روپۍ او و دېرش پیسې لوړه شوې. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت لراتګ راهسې په هیواد کې ډالر شاوخوا اولس روپۍ لوړ شوې دي. په پېښور کې شنون کې او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي چې ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام اولس وي.
عوام باندې هم د دې بوج او د وسه پورې راغلی هم دی او نور به هم راځي. پېټرولیم مصنوعات چاغم منګه امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي، دا غیر ریټونه، نو د دې اثر به براه راست په غریب عوام باندې هم کیږي. زر مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان ورځپاڼې په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د آی ایم ایف او د بهر هیوادونو شاوخوا یو سل پنځه دېرش ارب ډالره قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا دوه څلوېښت روپۍ لوړه شوې ده، چې ورسره په پاکستان د بهرنیو قرضونو کې ولس سوه او پنځه دېرش ارب روپۍ سیوا شوې دي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق د مای په نولسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره لوزنامه کیدل او د زوړ پروګرام بیا بحالي ډیره مهمه ده.
پرون کې دوه کسم میٹنگ شوی دی د آی ایم ایف او د گورنمنٹ آف پاکستان. نو زما خپل خیال دار چې د ډېر حد پورې د حکومت د گورنمنٹ آف پاکستان او د آی ایم ایف کې کوم مذاکرات دي، نو هغه داری چې دغه پیکیج به مخ په وړاندې باندې دي. دویم حکومت هم دا ډیسیژن پرون هغه کړی چې موږ به سخت ګامونه چټو. نو دغه دوه خبرې داسې مخې ته راځي او که فرض کړه آی ایم ایف پروګرام مخ په وړاندې باندې دي، نو بیا په روپۍ باندې پریشر کمېدی شي.
بل لور ته وزیر اعظم شہباز شریف چې د ډالر په ارزښت کې پر لپسې زیاتوالی نوټس اخیسته وو، د اقتصادي چارو پوهان یې د مای په نولسمه اسلام آباد ته د مشورې لپاره رابللی وو. د دغه مشورې وروسته د بهرنیو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنیو مشر ملک بوستان د مای په نولسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
وزیر خزانه سے آج بھی آن لائن میٹنگ ہوئی.
دی وای چې نن د خزانه وزیر او د سٹیٹ بینک د گورنر سره آن لائن ناشته کړی ده. په هیواد کې اقتصاد لډې ستونزو سره مخ دی. ډالر وستربلی سیوا کیږي، موږ حکومت ته مشوره ورکړي چې سخت ګامونه واخلي. باید چې پر روانو څو ورځو کې حکومت سختي پریکړې وکړي او حکومت دې خپل د سوداګرۍ کسر یا تجارتي خساره کم کړي. دوه ورځې وړاندې د خزانه وزیر مفتی اسماعیل هم په انلاین توګه د آی ایم ایف د ډلې سره په یو غونډه کې ګډون کړی وو او ویلي وو چې حکومت په ډېر ژر اقتصادي بحران قابو کړي. بلخوا د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مای په نولسمه ماښام په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې د اقتصاد د ملاتړ لپاره سخت ګامونه اخیستي او د بهرنیو هیوادونو څخه په لګجري ګاډو او نورو توګو په امپورټ بشپړه بندیز ولګوه او چې د دې ګامونو سره به هیواد په کال کې شپږ ارب ډالره فایده وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان سپریم کورټ د لوړې کچې جنایي قضیو د تحقیقاتو لپاره په لټنیزو ادارو کې د سرکاري افسرانو پر تبادلو او نوو چارواکو ته د چارو پر سپارلو بندیز لګولی دی. دا امر د مشر قاضي عمر عطا بندیال په ریاست کې پنځه کسیزه جرګه گئی پرون د اوریدنې پر مهال وکړه. بندیال د مئی پر اتلسمه د اعتصاب په قامی اداري نیب د تحقیقاتو په وفاقي اداري اف آی اے او اعتصاب عدالتونو کې د پلټونو پر مهال د حکومتي مداخلت د تورونو څیړلو لپاره نوټس اخیستی وو او جرګه گئی اعلان کړی و. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د سپریم کورټ دا اقدام تایید دی. خو د واکمن ائتلافي حکومت ملاتړ ورباندې نیوکې کړې دي او دای په حکومتي چارو کې لاسوهنه بلل ده. شنونکي وایي نوې حکومت اکثر لوړپوړي افسران بدلوي او نوې داغي پر ځای ټاکي. نور تفصیل د غلام پوسپدی رپورٹ کې.
د سپریم کورټ لخوا په نیب اف آی اے او احتساب عدالتونو کې د حکومت لخوا د تفتیشي افسرانو د تبادلو او مداخلت په سر د اسخود نوټس رستو د مئی په 19مه نیټه لومړی اوریدنه د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ د 15 کسیزه بنچ لخوا ترسره شوه. ستر عدالت د احتساب د لوړې کچې په کیسونو کې د دې کیس د فیصلې پوری حکومت د احتساب په قومي اداره او نورو پلټونکو ادارو کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته په دغه ادارو کې د دندو د سپارلو نه منع کړو. د پاکستان تحریک انصاف بیلابیلو سیاستوالو په وزیر اعظم شهباز شریف او دغه په زوی حمزه شهباز د احتساب د کیسونو په تړاو د سپریم کورټ د دې ګام ستاینه کړې ده. خو په اتحادي حکومت کې شامل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو په دې نیوکې کړې دي او د سپریم کورټ د اسخود نوټس یې د حکومت په معاملاتو کې مداخلت بللې دی. د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز په سرګوده کې د مئی په 19 نیټه د خپل ګوند د کارکونانو جلسې ته په وینا کې وویل چې کله په عمران خان د عدم اعتماد په لړ کې سپریم کورټ د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ معطل کړو نو د هغې وخت نه عمران خان په عدالت او قاضیانو نیوکې کولې، خو اوس مهال د سپریم کورټ ستاینه کوي. خو مریم نواز زیاته کړه چې په نورو ډیرو مهمو معاملاتو هم عدالت ته از خود نوټس اخیستل پکار دي.
سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں،
زد پاکستان ستر عدالت تا ویل غارم چی کل تا دا شہباز شریف پزد از خود نوٹس اغیستلے دے نستا دیر مننا. خو بشیر میمن چی دا ایف آئی اے مشر و نو دا آغا پا لگول شوی تورونو هم دا خپلی اندی یو نوٹس پکار دے. شہزاد اکبر چی ایف آئی اے او نیبی کاراولو نو پا هاگی هم یو نوٹس پکار دے. او دا فارن فنڈنگ کیس چې دا وو کلونو نه فیصله کیږي په هغه هم یو از خود نوټس پکار دی.
7 سال سے دبا کر رکھنے پر بھی ہونا چاہیے.
په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نوی پوښتنه وکړه چې د موجوده حکومت سیاستوال ولې د احتساب په اداره او د پلټنو په وفاقي اداره کې د افسرانو د تبادلو او نوي افسرانو ته د واک په سپارلو نیوکې کوي. نو په ځواب کې هغه وویل
مسلم لیگ نون خدا وایي کنه چې زموږ خلاف د ارڅ چې کومو د سیاسي انتقام په تور باندې په پی ټی آی په حکومت کې شو، زما په خیال باندې چې د دې ارڅ کې لګیا دي خلک هم ارڅ ګوري په کار دا چې د ثبوتونه د مخې ته راوستي چې سپریم کورټ په دغه طریقه باندې د هرې خبرې باندې عدالت لګی او وی چې راځي ما ته وایي چې تاسو مبارک زمو خیال دی چې تاسو د بدنیتۍ په بنیاد باندې ارسه کوي. د سره به د ملک اونې چلی دا ارسه د پیپلز پارټۍ په وخت کې هم شو چې کله افتخار محمد چودھری د پاکستان چیف جسټس وو، نو سیاسي جماعت تک په ازادۍ سره د کار کولو موقع ورنکړی شي نو هغه به څنګه به خپل کار وکړي، لکه د هغه اعتماد به څنګه جوړیږي.
په پیښور کې خبریال او سیډونکو شمیم شاهد وایي د نوی حکومت د راتک سره په ځینو ادارو کې د افسرانو تبادله د هر حکومت په دور کې کیږي او عدالتونو ته په دې عمل کې مداخلت نه دی پکار.
دا خود حکومت حق ته چې هغه حکومت واخلي او هغه د افسرانو بدلې وکړي یا د هغه کې دیو دے نه بل دی ته کې دا هغه غټه وجدار چې مخکې دلته کې پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان تحریک انصاف کې چې کم چارواکی په کومو کومو دو کار کا نو هغه خو د اس بی اختلاف سره ډیر زیاتی او کړو، نو ظاهر خبر ده چې د دې بدلی چې کوم دا خو په کار و او اوس چې دا دلی دغه نوټس سره د زمان دا ده چې دا یو خبره نه ده. دا جمهوریت سیاسی نظام کمزور کول دی او زمان دا ده دا چې دې به نتیجه خینی.
خو په سپریم کورټ کې د مئی په 19 نیټه د دغه کیس د اوریدنې پر مهال مشر قاضي عمر عطا بندیال په خپلو سرګندونو کې ویلی دی چې د دې از خود نوټس په سر د چا لخوا د دوی د ستاینې ضرورت نشته او نه دوی د چا لخوا د نیوکونه په یره تره کې دي، بلکې دا ګام یې د قانون او انصاف د یقیني کولو لپاره اخیستلی دی. د اوریدنې وروسته د عدالت لخوا یوه حکمنامه هم جاری کړې شوې ده چې تر مخه یې د احتساب د قومي ادارې مشر، د کورنیو چارو سیکرتر او د ایف آی اے د مشر په شمول د پلټونکو ادارو صوبایي مشرانو ته نوټس جاری کړې شوې دي چې په روانه او روانه کې دي وجه وښایي چې ولې په دې وروستیو کې د ځینو لویو کیسونو تفتیشي افسران بدل کړې شوې دي او په دغه اړه یې د دوی نه تحریري ځوابونه غوښتلي دي. د دې از خود نوټس نوره اوریدنه د مئی د 28 نیټې پورې ځنډولې شوې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږی کډمندونکو دوه نیوز خبرونه تاسې لپاره لرو، خو تاسو د مهمو خبرونو لنډیز هم وایو چې د باجوړ په ناواګۍ کې ځای پاریدل خلکو د پولیسو تاڼه سوځولي او دغلته یو بندي تن یې وژل دی. د باجوړ د بره کمانګړی یو اوسیدونکی عبدالغفور د مې په ولسمه بدرکه شبې وو او د کورنۍ غړو یې په تاڼه کې د لارته کېدو رپورټ هم درج کړی خو پرون مازیګر د هغې مړې وموندل شو. د باجوړ د پولیسو وایان سلمان خان پرون مشالو ته وی چې دوی د عبدالغفور د وژنې په شک یو ځای تن عبدالرشید نیولې او په تاڼه کې بند کړی وو. د نوموړو په وینا د وړل شوي تن د کورنۍ غړو او خپلوانو په تاڼه برید وکړ او عبدالرشید یې له تاڼې بهر کړ او په کانوی ویشت او مړ یې کړ. پاریدلو خلکو رسو تاڼې ته هم اور واچولو. پولیسو نن ویلي دي چې دوی د دې پیښې په شک کې 25 مشکوک کسان هم نیولي دي. خبر پښتونخوا ته سیرمه د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلې اور نن په نهم ورځ هم په قابو کې نه دی راغلی او ځایي او مالی تاوانونه اړولی دي. د کوټې څخه د 4.5 کیلومتر په واټن د شیرانی ضلع په غرنۍ سیمه کې لګیدلې اور لکه بل 13 ورځ درې کسان مړه او 4 نور ژوبل شوي دي. هلې ځلې روانې دي. په دې اړه نور څه تفصیلات مخې ته راځي هغه به هم تاسو سره شریکوم. لږمنه سره سم اوس درته ونیزه خبرونه تاندې هلې در خبرو د دې اونۍ په تاندې هلې کې تاسو به واورئ چې په کوټه کې د مې په 13 د پښتو اکاډمۍ لخوا درې ورځنی سیمینار شوی دی. په دې کې د خزو شاعرانو او لیکوالانو په ګډون او د دې په اهمیت هم خبرې شوې دي. د دې خبرونې قربانه فرخنده اسد ده.
تاندې هلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه. دا تان د هلی پروگرام دی او زه فرخنده اسد پکې تاسو ته ستړي مشي وایم. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا درې ورځې سیمینار وشو. د نن په پروگرام کې په دغه سیمینار کې د ښځو شاعرانو او لیکوالانو د ګډون پر اهمیت خبرې کوو. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ له لوري درې ورځې سیړنغونډه د مې په 13 پیل شوه او تر د مې 15 پورې دوام وکړ. د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا دغه سیړنغونډې ته ګڼ لیکوالان، پوهان او شاعران ورغلي وو. دا سیمینار د سویلي پښتونخوا ادبي، تاریخي او کلتوري یون تر سرلیک لاندې وو چې پکې پوهانو او ادیبانو خپلې سیړنیزې مقالې هم وړاندې کړې. په دا غونډه کې لیکوالې او شاعرې او د کوټې د جینکو د کالج پروفیسر رحمت بیبی اسکسی هم ګډون وکړ. له رحمت بیبی سره مو خبرې کړې او له هغې نه مو پوښتلې دي چې په داسې ادبي غونډو کې د ښځو ګډون څومره اهمیت لري.
بیشی دیر ضروری دی اور دیر ارزشناک دی. دا انسان پا بنا گرم دا یو علیحدہ مخلوق نہ بولم دا ٹولو نرو کشو جیبے سیمینارو نہ ڈیر ارزشناک ہے کم شیان چی مجھ پٹیر کتابوں اور پٹیر ویو لبائی دنو سوچ دکا والے دل تماشا اللہ ڈیر دا دارنگ سکولران راگلی اور اغو خپل پا مکانو کی خپل ڈیر زیار کشلی ډیر مطالعه او ډیر خپل ډیر زیار یې اچولې. نو هغه په یو وخت کې موږ بیخي ډیر څه زده کړو. اوس هر بنده خو دا هر خلک چې خپل مقاله لیکلې ده خپل پیپر چې لیکلې دي هغه
د نوي نسل په جوړولو کې د ادب څومره لاس دی او بیا خزي د خزو ګډون بیا په دې برخه کې څومره مانا لري.
قالیفایټ سی دا دی تعلیم یافته سی او دې چې د خیر سره د دې بچانی هغه به دا ډیر ډیر لکه اوس موږ خپل د اولادو په باره کې څونه ډیر سرچ کیږي زه خپل د سټرنګ په باره کې څونه زیات فکرمنده یم هر وخت زه وایم د دې په ښه طریقه یو ښه لار ته زه د دې مخکم یو ښه تربیت یې وکړم زه په خپله د کتابو د ویلو سره سره کوشش کوم چې په سټرنګ کې د تربیت کار زیات وکړم زموږ نو ادب خو لکه نوم چې ادب دی ماشاءالله هغه خو ستا په یو وخت کې ستا پر ډېرو جهتو باندې کار کوي ستا فکري وسط تا ته ادب در کوي نو تر څو چې فکري وسط نه یې راغلی تر هغو خو موږ په ژوند کښې پرمخ بیا هېڅ تګ نسو
کول. او پروفیسر رحمت بیبي که زه یو تپوس دا وکړم چې شاعري چې شوه که نه یا ایون مصوري شو یا نور داسې صلاحیتونه شو دا خو خدای پاک یو چا ته ورکړي که نه مونږ چې خپله ټولنه کې وګورو نو سوشل میډیا دا ورته ډېر شاعران او لیکوالان چې دي نه دا په فیسبوک باندې په ټویټر باندې یا په یوټیوب باندې خپل شاعري یا خپل لیکل شریکوي ویډیوز شریکوي خپل خو د ښځو د پاره بیا زمونږ په ټولنه کې داسې مواقع نشته دی نو که یو جنۍ یا ښځه شاعري کوي یا داسې نور صلاحیتونه لري لیکل کوي هغې باید څه وکړي یا مور پلار څنګه د دوی ته نور سهولت ورکړي یا نورې مواقع ورته برابرې کړي
هغه نجلۍ چې ده هغه خو هغې ته خو لارې نه دی معلوم که په هغې کښې الله پاک دا صلاحیت نشي دي هغې ته خو په خپله لارې نه یې معلوم زه دا غواړم چې د یو مور په حیثیت یا د پلار په حیثیت موږ به هغې ته ښه لار ور وښیو یو شی چې که څه څونه ډېر موږ یې دباوو هغه بیا په ډېر پرېشر د باندې را وځي نو زیاته ښه خبره دا ده چې موږ و لوڼه ته ښه کړ په خاصه توګه که نیمې د لور د زوی هېڅ معنا فرق نه شته د زوی تربیت هم د هغو نه زیات کار دي څومره چې موږ د نونو باندې کار کوو نو زه وایم که موږ د هغو که په یو زما په لور یا په زوی کښې یو صلاحیت شته باید چې زه هغه په ډېرو ښو طریقو باندې چې زه یې ښه بولم زه یې د معاشرې وړ بولم په دغه رنګه لارو چارو باندې زه د هغې کومک وکړم او د هغې دا صلاحیت د معاشرې مخ ته را ونم چې د معاشرې یو وګړی ښېګړې ترې واخلي.
د بلوچستان د زیارت سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعره ارزو زیارتواله چې په دغه سیمینار کې ګډون کړی وو وایي د داسې سیمینار سوغونډو نه دوی ډېرې زده کړې کولی شي.
تاسو دا هم پته ده چې اسلام په ښځو او په سړي دواړو باندې تعلیم فرض کړی دي او لمونځ روزه خو نوهسې پر ګرد مسلمانانو باندې فرض ده نو د ښځو تعلیم چې ضروري دی نو د ښځو سیمینار ته تګ هم ضروري دی. ښځه چې شاعره ده ادیبه ده لیکواله ده ښځه چې ریسرچره ده نو باید چې دا په سیمینارو کښې هم خپله برخه واخلي او خپل مقاله چې ووایي چې کومه دې پی ایچ ډي کړي ایم فیل کړي د هغه دفاع وکړي د هغه خبرې وکړي او خلکو ته وښایي چې ما دا کوشش کړی دی ما دا زیار ایستلی دی ما دا کار کړی دی نو د دې دپاره د دوی راتګ ډېر ضروري دی. او نورې نجونه چې کومې دي چې زده کوونکي دي چې هغه اوس په پوهنتونونو کښې دي یا بیا هغه دغسې کورونو کښې دي هغو له هم ور تلل په کار دي چې څه باندې ځان خبر کړي کوري واوري چې دا نورو سړیو که د ښځو یي د دوی مقالې واوري په دې کښې د ادب نه علاوه د تاریخ خبرې هم کېږي چې زموږ د کام کوم تاریخ دی د ژبې د هر څه د ژوند په هر هغه تقریبا په هر موضوع باندې یو څه نه څه ویل مقالې چې دي دانشوران پروفیسران او ریسرچران یې وایي نو دوی له په کار دی چې راشي او وخت ورکړي او دا واوري.
او ارزو که مونږ وګورو نو مونږ سره په پښتنه ټولنه کښې ډېرې شاعرانې او لیکوالان شته دي خو بیا د دوی کتابونه یا داسې نشته که نه هغه شانته کښې یا دوی ته هغه شانته کښې سهولتونه نشته دی یا هغه شان مواقع نشته دی نو د دوی د انکرېج کولو دپاره د دوی د هڅولو دپاره باید څه وشي لکه په پښتنه ټولنه کښې که مونږ ذکر وکړو دې کښې
چینج خو نن سبا بس دغه ده چې که ښځې همت وکړي یعنې که دوی وغواړي دوی خپله همت وکړي دوی هر څوک خپل سړی ما دا یو څو وخت مخکې دلته یو پروګرام کښې دا خبره وکړه ما زموږ فیمیل چې و سړي ته ووایي زه ځم دا پلاني جوړه ځم دا دلته زموږ په خوا کښې ده چې مالونه دي غټ غټ مالونه دي داود سنټر ورته وایي جان مال میلینیم مال او ګلوبل او داسې نو دوی که وغواړي سړي ته چې زه ځم دلته شاپینګ کوم دا هغه ورته اجازت ورکړي دوی لاړي آیا دوی نه شي کولی چې دوی دا ورته وایي چې زه نن دا سیمینار ته ځم او دا شیان اورم یا ګورم یا زه خپله لیک کوم په کور کښې ما ته زمینه برابره کړه او ما واستوه یا اکیډمي ته یا
چې خپل او غواړم نو دوی چې لدی سره دلچسپی وي دا کارول نشي کېدی ار شزه کولای شي. البته شاعری خو دا شعری چې هغه خدادات صلاحیت دی چې هغه یا مورسی وي یا خپل خدادات صلاحیت وي هغه الهامي او شعر دا شي وي او زده کړه پورې دنیا ته اړه هم نه لري خو نور ریسرچونه او نور کارونه او نور لیک اور دغه دی په ادب کې هغه خو هر پیغله کولای شي هر شزه کولای.
اوریدونکو موږ په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا په یو درې ورځنی سیمینار کې د ښځو د ګډون پر اهمیت خبرې کوو.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دغه غونډې ته د خیبر پختونخوا نه لیکوال او شاعره سیده حسینه ګل او کلثوم صاحب هم ورغلي وي. حسینه ګل په پښتنه ټولنه کې د ښځو د لیک او تخلیق په اړه وایي:
ډېره زیاته خوشاله شوم چې په ماضي کې چې کله تاریخ ته لاړو لري لاړو نو ډېرې زیاتې مېرمنې ډېرې فعالې مېرمنې مخې ته راغلې. د دې سیمې چې تعلق د سویلي پختونخوا سره د ادب لپاره ډېر زیات کارونه کړي دي. خو د بده مرغه هماغه خبره به کوي چې د کلتور او د ټولنې په سختو بندیزونو کې بیا لیک او تخلیق کول د یوې پښتنې مېرمنې لپاره ډېر زیات ګران کار دی.
په دغه درې ورځني سیمینار کې لیکوالانو او ادیبانو پر مختلفو موضوعاتو خپلې مقالې هم ویلې او په دغه غونډه کې ډېر علمي بحثونه وشول. د غونډې په آخري ماښام د موسیقۍ یو پروګرام هم ترسره شو. که څه هم په دغه غونډه کې د ښځو ګډون کم وو خو د کوټې د پښتو اکیډمۍ یو غړی پروفیسر محمد شهزاد وایي دوی هیله لري چې په راتلونکو کې به په داسې سیمینارونو او غونډو کې د ښځو ګډون لا نور هم زیات شي.
د اکیډمۍ په اهمیت پاره دا خبره کوم نه چې د کوټي اکیډمۍ دا څلورم عالمی سیمینار دی. کی پلر اوبر پښتن او وطن سره سره چې چرته چرته زموږ اکیډمیکل سکالرز دي هغه ټول په دې کې ګډون کړی دی. آج و د خپل فنپاره پر نظر خپل د هدف په والا چې د کوم نظر دی هغه د پښتو اکیډمۍ په سټیج وړاندې کړی دی. یو
او پروفیسر شهزاد سے پدی سیمینار کې د ښځو ګډون څومره اهمیت لري د پښتني ټولنې لپاره د دې د ادبي او کلتوري ودې لپاره.
فکر د کچتاو د ښځو څومره ضرورت دی صرف اکیډمیک نه د ژوند په هر لار کې د ژوند په هر اداره کې د ښځو د اهمیت څخه دغه د ضرورت څخه دغه د ارزښت څخه یو بشور انسان چې دی هغه انکار نشي کولای. هغه چې څومره نارینه په انساني ټولنه کې اهمیت دی ارزښت دی اوزه دغه څخه زیات ترجیح چې دی هغه زنانه ته ورکوه مانا ځکه چې سیویلایزیشن تاسو پر تاریخ نظر لرئ چې په سیویلایزیشن کې د زنانه لاس دی. که لږ تاسو د ډاکټر مبارک علي یو کتاب نوم زه درښایم تاریخ کا نیا موړ پاره کې چې ته وګوري نه چې کوم وخت زموږ اشتراکي ژوند او اشتراکیاتو د غرنۍ د غرو سره چې د هغه دور انسان د سیویلایزیشن سره ناشنا و نه همدغه زنانه وه چې کله به نارینه خپل ښکار ته تللو خپل کاروبار ته به تللو زنانه د ځناورو د کوره سره سره د ځناورو چې به کوم پالنه کوله د هغه د واښه چې بیا راوړلو د
او پروفیسر شهزاد صاحب د کوټې د پښتو اکیډمۍ یو مخصوص ممبرشپ هم لري کنه غړي لري مختلف تاسو هم پکې یو یې په دې کې تاسو سره خزه هم شته دی او کوشتنو لکه د هغوی سرول دی کاغه بار کرات لګوای
دا کی دمه یو خبر چې د دې یو مخصوص ممبرشپ دی ټولو په هغه مخصوص ممبرشپ کې هم د زنانه د شګنې کوټه سپچ دا کین د پښتو اکیډمۍ یو غړی چې د شفا پروفیسر شفا کاکړه چې په هغه دا اکیڈمی ممبر دا پروفیسر دا لکھوال دا افسانہ نگار دا شاعر دا او دا اکیڈمی غڑے دا نا اکیڈمی دا مخنو لیکن کم وقت چی دا موجودہ کم کابینہ نا دا چمجھے غری دا نا دا 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 کابینی مرہونی منت چی دا گجائش پیدا کلو چی زنانا شانہ بشانہ وزا پر وزا لکا سایا لکا پرسان دا اکیڈمی کلپ زون
د تاندې هلې پروګرام وخت اوس ختمیږي. په دې پروګرام کې مونږ نن تاسو سره په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ لخوا په یوه درې ورځنۍ غونډه کې د ښځو شاعرانو او لیکوالانو ته ګډون پر اهمیت معلومات درکول. اوس ظفر خنداست له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
لژمن سرسام مزدر ته دوی ما اونې ز خبرونه روخانه مستقبل در خبرو. د دې ونې په روخانه مستقبل کې به واوري چې په چین کې اعلی تعلیم یا سکالرشپونو تر لاسه کولو طریقې کار څه دي. د خبرونې کوربه منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. کوم ځوانان چې د اعلی تعلیم اراده او اهلیت لري او بیدار وسی، نو کولای شي چې د انټرنیټ لارې د نړۍ پر مختلفو هوادونو کې ځان ته د اعلی تعلیم وړیا موقع ولټوي او نه یوازې ځانونه بلکې قام او وطن هم د نړۍ له سیالو قومونو سره سیال کړي. زیاتره ځوانان امریکا او د غربي نړۍ هیوادونو ته تلل غواړي او هم د دغو هیوادونو په حق لا معلومات لري. خو د دې نه علاوه هم یو شمیر پرمختللي هیوادونه شته چې پاکستانی او په خاصه توګه پښتون ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي. په دې کې چین هم شامل دی چې په دې خبرونه کې تفصیل درکو. په دې لړکې مو په چین کې د پی ایچ ډی په زده کړو بوخت طارق خان سره خبرې کړې. هغه وایي
زمانم تاریخ دے او د سوات سره تعلق ساتم. د میډل کلاس فیملی میډل کلاس کم زمون سکولینګ سیستم چې دا غینه سبق وایلی دی. بیا د بیسیک ایجوکیشن هم د کلینو بیا جانزیب کالج په سوات کې چې کم مرکزی کالج دی دا غینه پس ماسټر ما د قید اعظم یونیورسٹی نه کړی په زوالوجی کې او ایم فیل هم په زوالوجی کې قید اعظم یونیورسٹی نه دا غینه پس دو کال ما ټیچنګ کړی پرائیویټ کالجز کې او دا غینه پس چاینا ته په سکالرشپ دا تقریبا دو کال اوس چاینا کې وشو.
په دې پوښتنه چې زیاتره ځوانان د اعلی تعلیم لپاره غربي هیوادونو ته تلل غواړي، چین ته ولې لاړې؟ طارق خان وویل
هغه یو ریئلټی ده. لکه وګوره زمونږ په پاکستان کې زیاتره کوشش دی چې یعنی بایولوژیکل ساینسز یا فزیکل ساینسز چې والی زیاتره سټوډنټ جرمنی کم یونیورسټی دیا پریفر کوي. خو تاسو وګورئ هلته کې اوس هغه فنډنګ چې دی ورځ تر ورځ هغو کمی د خپل نور سایټس پریفرنس دی کوي او دلته کې چاینا چې دی دوی خپل یعنی فنډنګ هر کال چې دی سیوا کوي. د هغې په وجه دوی ته نمبر آف
سټوډنټ او نمبر اف پروفیسر زیات پکار دي. نو دیوس فنډینګ هم ډیر ورکي او فیکلټی چې کوم دا زیاتره د یورپ او یو ایس چې کوم دا غو سره کمپټیشن کوي او زیاتره فیکلټی هم د هاغه ځینې راوستي. زمونږ هم هولنی پرایورټی چې دا هغه یورپ او جرمنی ان سپیسیفیک هو چې دلته کې رالو نو دا ایکسپیرینس هم یعنی یو بهترین لایف ایکسپیرینس دی.
طارق خان وویل په چین کې د ژبې مشکل وی خو زده کوونکو ته اول شپږ میاشتې او ځینې وخت یو کال د چینایي ژبې کورسونه ورکول کیږي چې په ترڅ کې یې دا ځوانان خپل امروزه ژوند په سهولت تیرولی شي. نوموړی وایي د چینایي ژبې ضرورت ډېر په میډیکل انجینیرینګ او یا بی ایس یعنی انډر ګریجویټ پروګرامونو کې وي، خو په ګریجویټ یعنی ایم ایس او پی ایچ ڈی وغیرہ کې بیا د ژبې خاص مسله نه وي. طارق خان په چین کې په سکالرشپ یا وظیفې د داخلو په اړه وویل
دلته کې ایڈمیشنز چې دی هغه د جنوري د سٹارټ نه شروع کیږي او په مارچ کې چې دی هغه مطلب ختميږي. د ټول یعنی چاینیز سټوډنټس هم انټرنیشنل هم، خو بیا په دې کې دیو خپل په تھرو آؤٹ د ورلد یعنی کنفیوشس انسټیټیوټ کلاو کړي کوم چې سپ لینگویج ډیل کوي. نو کنفیوشس چې دی هغه د ایډمیشن چې دی هغه په دې سپتمبر کې ایډمیشن شروع شي د دسمبر پورې آی تھینک. نور څونه انټرنیشنل سټوډنټس چې دی هغه په 30th مارچ یا 31st مارچ پورې ایډمیشن مطلب فارم سبمیشن پر سپتمبر کے تقریباً جولائی پر میٹ کے میرٹ لسٹ وہ لگی ڈیو ڈاکومینٹس وہ لگی آؤ دا سپتمبر پوری ویزا کا ولی دا خپل ملک نا سس ریکوائرمنٹ چیڈیا پورا کالا اور سپتمبر 3rd یا 4th آف سپتمبر لا چاینا کی کلاسز بیا سٹارٹ کی گی.
دا چه دا چینایی حکومت لخوا ورکون که دغه وظیفه یا سکالرشپ کوم لګښتونه پوره کوي؟ طارق خان په دې اړه وایي
په چاینا کې سیټی ټو سیټی یا پروینس ټو پروینس کوم نه یعنی هغه مهنګایي د هر سیټی چیرې مختلف سیستم نه. نو اوورال چې وګورو آی تھینک چې بیجینګ او شنګای چې دا ایکسپینسیو سیټیز مونږ والو. نو په بیجینګ او په شنګای کې هم یو سټوډنټ چې خپل اوورال دا ایکسپینسیز میکسیمم چې ډیر یا چې 2000 یوان پورې لګیږي. نو مونږ ته چې منتھلی پیسې ملایويږي نو انډر ګریجویټ ته 2500 یوان ورکوي، ماسټر ته 3000 او پی ایچ ڈی ته 3500. په سی ایس سی کم چاینیز ګورنمنٹ سکالرشپ یوان ملایويږي.
د چین په سرکاري سکالرشپ دغه هیواد ته ورغلی وی پښتنې جنۍ سره مو هم خبرې وکړې.
زما نوم امرین دی، زه پېښور اوسېدونکی یم. ما پېښور یونیورسټي نه ماسترز کړی دی پولیټیکل ساينس کې، بیا ما دلته اپلای وکړو سکالرشپ دپاره. دوه درې یونیورسټیز کې مې اپلای وکړو، خو د چلن یونیورسټي چانګ چن نه ماته سکالرشپ آفر رالو، نو ما دلته بیا ایڈمیشن واغستو. دلتا آئی آر کے ایم ایس کوم لگیا یاما، اور دلتا چشرو کے راغلے ہما لگ لینگویج بیریئر ہو مزہ کر لگ پرابلمز ہو ٹائم تیرے دو. نو دلتا ما یو ایئر بیا لینگویج کورس ہو کو نو مگا یونیورسٹی طرف ہو نو اگر نپس مالا لینگویج بیریئر لگ کم شو.
نو موڑے ددے داخلے لپارا دا ضروری اسناد پا حق لے اویل
دی ٹول زمونگ پریویس چسمر ٹرانسکرپٹ دی اغم ہو اغه نه علاوه زمونږ د میډیکل د غوښته او هغه چې کوم دی اسلام آباد کې دی ویو فارنسینګ لیب د چاینیز خپل دی اداغه میډیکل اپروف کیږي. اغه را غوښته او نان کریمینل سرټیفیکیټ را غوښته او بس ټول زمونږ ډاکومنټس او اټیسټډ ډاکومنټس.
امبرین وای په چین کې دوی ته د تعلیم ترڅنګ د کار اجازه نشته، ځکه چې دوی ته د ټولو لګښتونو لپاره پیسې ورکول کیږي. نوموړی په دغه هیواد کې د ژوند ژواک په اړه وویل
الحمدلله دا ماته هیڅ هم مسله دلته نه ده شوې چې څنګه ما هلته خپل صادر او خپل عزت مې کور وو. هلته دلته چې زه راغلی یم زه چې سکاف اچوم نو ما له ریسټرکټ نشته، سم ماته منه نشته چې ته دا مه کوه ته هغه مه کوه. نور هغه دی لایف دی هغه هم ښه دی بینګ مسلم لایک ډیفیکلټ شي مونږ ته، خو بیا هم د دومره پابندي نشته چې تاسو څه خوړل واړئ چېرته تلل واړئ. مینس کې جنې کوي ایز اے مسلم حجاب هم کولی شي، دلته عربین جنې کوي دي هغه ابایا مچي.
ریسٹورینٹس هم شته، مسلم ریسټورنټس هم شته، او داسې نور هم شاپس شته چې هلته ایون پاکستانی دا مسالې وغیرہ چې کوم دي سپایسز دا ملاویږي، او چې کوم څه شاپس دي هلته حلال میټ او حلال فوډ هر څه ملاویږي.
امبرین زیاتوی چینایي خلکو د تعلیم په برکت ترقی کړي، ځکه چې جنکو او هلکانو ته یو شان تعلیم ورکړی دی.
خوام چې فیمیل ته ایجوکیشن ضرورت دی، میل سم دی خو فیمیل ته زیات ایجوکیشن ضرورت دی چې هغه اویرنس حاصل کړي، هغه په ټولو ځایونو باندې پوه شي، خپل ژوند ښه تیروي، نو بیا خپل معاشره کې زموږ چینج راځي. نو زما خو ټول پښتنو ته همدا کړی چې ایجوکیشن چې کوم دی هغه جنکو له ضرور کوي ورکوي، مست ورکوي، چې هغه خیر دا صرف زمونږ هغه دی نه کنه چې مونږ به جاب کوو یا نه به کوو یا څنګه به کوو، خو ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی.
په چین کې د اعلی تعلیم په حق لا نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پاس.
په روښانه مستقبل خپرونه کې داونه په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د سکالرشپونو او وظیفو په هکله معلومات درکو. چینایي حکومت د پاکستانی زده کوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر پروګرامونه لري. دا چې دا څنګه ترلاسه کېدی شي د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسه.
په چین کې د اعلی تعلیم ترلاسه کولو نه پاس بعض ځوانان په دغه هیواد کې کار هم شروع کړي. دغه شان یو ځوان پروفیسر سره مو هم خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم سید اسمت شاه ده، زه د کوهات د خاریې سره په خوا کې یو کلی پروت ده ځنګلخیل. زه د ځنګلخیل اوسیدونکی یم، او زما بنیادی تعلیم په مغتنه شوی. هغې نه پسته زما په اپلایډ اکنامکس ریسرچ سنټر کراچی یونیورسٹی نه ایم ایس وکړو. هغې نه پسته زه په قاعدې یونیورسٹی ته ایم فل ته راغلم. ایم فل نه پسته زه په سټیټ بینک په سنټرل بینک پاکستان کې ما نوکری وکړه، او د هغې نه پسته بیا زموږ د شکل پروګرام جوړ شو د حکومتي سطح باندې زه په چین ته راغلم. نو دلته نه ما پی ایچ ډی وکړو، هغې نه پسته بیا دلته زما په یونیورسٹی کې دی پروفیسر حواله سره زما کار شروع شو. نو دلته زه تقریبا سرته لسو یولسو کارونه زه په چین کې دلته ستوګنه کوم.
پروفیسر ډاکټر حسنات شاوای په تیرو لسو کلونو کې چینایي حکومت د پاکستانی ځوانانو لپاره سکالرشپونه ډیر زیات کړي دي.
مخکې په دلته کسان راتلو په ډېر کم تعداد کې، په دې چین د ترقي مخه دومره سوا نه وه. نو دلته راتلونکي کسان هم دومره سوا نه وو، چا دومره خواهش نه لرلو، نه حکومت دومره وسایل په دې خرچ کولو. موجوده حالات دغه شی دي چې حکومت هم دې ته تیار ده، او خلک هم ډېره تبه لري چې دلته راشي او دلته تعلیم حاصل کړي. د چین د تعلیم په حوالے سره چونکې په خلکو کې دومره آگاهی وه نه، نو د چین تعلیم پرمختګ وکړو کې دلته طریقه کار ډېر آسان ده. په سیاسي سکالرشپ دلته یو کونسل ده، هغه کونسل باقاعده خپل یو ویب سایټ ده، هغه ویب سایټ باندې سنټرل پروګرام ده. په هغه کې هغه بچی چې د هغې تعلیم څورلسم نمبره وي یا شپاړسمې کړې وي، نو هغه په پی ایچ ډی ته یا د ماسټر په پروګرام ته هغوی اپلای کوي شي، هلته خپل قواعد برابر کړي او دلته رولیږي.
د دې سکالرشپ لپاره درخواست چیرته او څنګه جمع کېدی شي؟ نوموړي وویل
دغه د سی ایس سی www.csc.edu.cn دغه د دې ویب سایټ ده. په دې ویب سایټ باندې یو سنټرل اپلیکیشن پروګرام پروت ته پاره کې چاینیز ګرامر سکالرشپ دی، بینک اینڈ روډ یا د سلک روډ سکالرشپ پروګرام دی، پاره کې د موفکام یا د ملو نور مختلف سکالرشپ پاره کې پراته دي. د هغې ډاکومنټس په ایچ سی نه اپروول ضرورت ته، متعلقه بورډ نه اپروول ضرورت ته، ان علاوه په مختلف نور ځایونو نه لکه فورن آفیس نه دي ضرورت ته دي اټیسټ کوونکو. نو دا اټیسټ کوونکو په دې ضروري دي کله د دوو ماشومانو، کله د دوو بچو، د بچیانو داخلي دلته وشي، نو په هغې وخت په هغې موقع باندې ورته دا خبرګیري ترلاسه شي چې مونږ ایچ سی نه دا کار کوونکی ده، نو هغه به لغونه ټیم اخلي.
ډاکټر حسنات شاه وایي چې له چین څخه اعلی تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانان د کار روزګار لپاره ډېرې موقع لري.
زمونږ ډېر د شتي ځوانان دي، تکړه ځوانان هغه دلته نه خارج شي، وطن ته واپس لاړ شي که بیا هلته مواقع مناسب نه وي، نو د سعودي عرب یا دین علاوه د دوبۍ په بعض یونیورسټیانو کې هلته کار کوي. بعض دغه شیان شته دي چې هغه د یورپ یونیورسټیانو ته لاړ شي. نو مخکې مواقع دغه شی دي، دلته نه که چیرې څوک ماسټر وکړي هغه به پی ایچ ڈی لپاره نورو ملکونو ته ځي یا دلته پرسو کی یا د پی ایچ ڈی نه پسته به په پوسټ ډاک په نورو ملکونو مواقع ملاوېږي. نو ځوانان دلته نه فارغ شي، خصوصا په دغه سوشل ساینسز کې دغه د رقم کوي. په نیشنل ساینسز کې چونکې زموږ ضرورت سوا ده، نو زموږ په وطن کې خپل د نیشنل ساینسز کوم ځوانان دلته نه تعلیم وکړي هغه واپس لاړ شي. حکومتي محکمو کې دي او نورو خپل ځاني هلې ځلې کوي. نو برتری روزګار د چین د فارغ کوم طالب علمان دي هغه ته مواقع لري سوا دي.
پروفیسر ډاکټر حسن از شاه زیاتوی په کار دا چې پښتانه ځوانان د وخت ضایع کولو بغیر د چینایي حکومت لخوا د سکالرشپونو نه ګټه پورته کړي، ځکه چې حالات هر وخت یو شان نه وي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خپرونه سر ته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منوشاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.